افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو خبرې کړې، خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 20 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید مسؤلیت اخیستو تر څنګ ادا کړې چې یو ځان مرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداری د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغو کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نه شي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی سره هم وکتل. عباس تانیگزی په خاطر د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملي شي چې شرعي بنسټ ولري. طالبانو چې د 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو را وګرځولې، تر اوسه د نړیوالو دې پرلپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او طوفانونو له امله تر نامعلوم وخت پورې بند وي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولي ویاند سید حکمت الله شمین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د 50 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې بند پاتې شوي کسان ژغورل شوي خو چاته زیان نه دی اوښتی.
طوفان بسیار شدید بود و یه مطروانه در جایش
توپان ډیر شدید و هغه موټر چې بند پاتې او مسافر متری راوېستل هیڅ ته ځاني او مالی زیان نه دی اوخته. د طالبانو فواید امی وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لارې د تګ راتګ لپاره جدید چمتووالی ولري. د ایران سترې محکمې د هیواد دفاع وزارت د یو پخواني چارواکي علي رضا اکبري د اعدام حکم تایید کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون چهارشنبه وویل اکبري چې د ایران او برېټانیا تابعیت لري په جاسوسۍ تورن دی، هغه دا ادارت کړی دی. د علي رضا اکبري میرمنې د بی بی سی فارسي څنګه ته ویلي چې پر میړې د اعدام حکم صادر شوی دی. اکبري له 2019 کال را په دې خوا په زندان کې دی او پرون په اعدام محکوم شو. د اوکراین ولسمشر او پاوز د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکې سولیدار خارینې ولی دی. ولادیمیر زیلنسکی پرون مازدیګر په یو ویډیویي پیغام کې وویل ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار خارینې ولی، خو په خبرې اوس په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پاوز ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونیتسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په جرمنی کې تیر 2022 کال له 2010 زیاتو کسانو د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمنی د کډوالو د چارو فدرالي ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له 2014 میلادي کال رئیس دا له جرمنی د پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې ادارې په وینا تیر کال جرمنی ته د ورغلو کډوالو اکثریت د افغانستان، سوریه، ترکیه او عراق اتباع دي. خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د زدی رادیو په وی پاڼه کېشته. پته مو د زدی رادیو ټکی اورګیا، زدی رادیو ټکی کم، د زدی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په غاړه واخیست.
لامل د موږ 15 تنه ملکی هوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شو شمیر شاوخوا 40 تنه ښودل شوی. دا په تیره یوه میاشت کې په کابل کې دریم خونړی برید دی. په دې اړه مو چې ولې دغه بریدونه زیات شوي، آیا د طالبانو حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی؟ د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی.
دوی نه دي توانیدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بناً دا د دوی د استخباراتو په زوف باندې دلالت کوي.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د ناروې د کډوالو شورا مشر بیا وایي د طالبانو له جګپورو چارواکو سره چې د کتلې یو شمېر په نادولتي ماسو کې د ښځو له کار او نجونو له لوړو زده کړو سره موافق دي.
I have met here in Kabul Taliban ministers.
La to noro talib mashran sara me hamle de kat dar lodal be tol mafiq de chin juno ta da zakro zamina barabar shi.
دا به هم واورئ چې په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسم ملګرو په آزاد مشاعرې سره لمانځلي وایي. دا کار یې د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې تنګ ټکور طالبانو بند کړی دی.
ځینې ملګرو وویل چې د کوژدې په پار بند باید موږ تاسې یو مشاعره جوړه کړو. کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
تر دې شېبې د آزادي راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د خراسان څنګ په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 5 کسانو د وژل کېدو خبرې کړې. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو شمېر شاوخوا 40 تنه او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د کابل ایمرجنسی روغتون ویلي دوی ته د پیښې له ځایه له 40 زیات ټپیان وړل شوي، خو دې روغتون هم په یوه خبر پاڼه کې د وژل شوو کسانو شمیر نه دی ښودلی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې ضد او نقیض ارقام خبرېږي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خاغلی ټکور بلې دی چې د برید د سرنګوالي په اړه څه ووایي. برید یې بی هدفه او بزدلانه عمل وباله.
د بهرنیو چارو وزارت په سړک سین کوم چاودنه شوی وه. لامل یې د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
د برید د سرنګوالي په اړه مو کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران هم وپوښت، خو له څه ویلو یې ډاډه وکړه او یوازې هماغه ارقام تایید کړل چې کورنیو چارو وزارت ورکړي دي. روټرز خبری آژانس به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو چارواکي استاد فریدون په حواله ویلي بریټ کې 40 تنه وژل شوې دي. یوې ډیپلوماټیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویل 14 داسې مهال وشو چې بهرنیو چارو وزارت کې چینایي ډیپلوماټانو سره د طالب چارواکو غونډه روانه وه. که څه هم د وزارت مرستیال ویان احمد زیا تکل ازادي راډیو سره خبرو کې دا رات کړ چې ګواکې هلته د کوم غونډه روانه وه. برید د کابل تر ټولو خوندې سیمه کې شوی چې نږدې ورته د اقتصاد او پوهنې وزارتونه او د روټرز په وینا د چین او ترکیې سفارتونه هم پراته دي. سی بي سي نیوز ته سرچینو ویلي یو ځانمرګي بریدګر غوښتل بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه او د وزارت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچوول. دو عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې له چاودنې وروسته سیمه کې ډزې هم اورېدل شوې، خو دا لا معلومه نه ده چې ډزې طالب ځواکونو کړي او که بل چا. په تیره یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې د جنورۍ په لومړۍ نیټه د کابل پوځي هوایي ډګر په قراول کې چاودنې لږ تر لږه 10 تنه وژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. رویټرز خبری آژانس هغه مهال برید کې د 40 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه ادعا چې داعش وسلوالو هم کړی وه. میاشت وړاندې د دسمبر په 12مه کابل ښار کې هغه مېلمستون باندې هم برید وشو چې چینایي اتباع پکې اوسېدل. د هغه برید چې د ایمرجنسی روغتون په وینا درې تنه پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول، مسؤلیت داعش وسلوالو ومانه. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په کابل کې بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم وخت نا وخت کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې ډلې په ضد د عملیاتو خبر ورکوي. یوه اونۍ وړاندې د جنورۍ په 4مه نیټه د طالبانو حکومت وویل چې کابل کې د داعش 2 او د نیمروز مرکز زرنج کې د هغوی یو پټنځای له منځه وړی چې 8 تنه یې پکې وژلي او نورې نیولې دي. طالبانو دغه نیول شوی او وژل شوی داعش وسلوال خطرناک شبکه یاد کړی و او په باور د هوایی دګر چینایي اتباعو ملمستون او پاکستان سفارت بریدونو کې لاس درلود.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یوه بیان کې دغه برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګ ادا کړی چې یوه ځانمرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودېدونکو موادو ډک کمربنده چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. په تېره یوه میاشت کې دا درېیم ځل دی چې په کابل کې خونړی برید کېږي. په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دغو بریدونو تر شا عوامل څه دي، آیا طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو، په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې، په مدرسو باندې، په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدرد صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه دې حتی نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دینه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنا باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسني حالت نه خوشاله نه دي او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنی رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپلې موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي، طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. په اصل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن د یو هیواد ملاتړ ورسره وو، نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقې استخبارات یو تمویل کوونکی لري او تمویل کوونکي بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ د دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره، د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجه ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقې استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو د نظر خاوند شفیق همدرد چې په کابل کې د انتیری ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر را سره شریکو. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستی، د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې پر بهرنیو اهدافو د ترسره شوو څو حملو مسؤلیت اخیستی، او هغه هم داسې مهال چې د طالبانو حکومت هڅې کوي چې د بهرنیانو په تېره د ګاونډیو هیوادونو پانګونه راجلب کړي. تېره میاشت په کابل کې د چینایانو د اوسېدو پر یو هوټل برید کې چې مسؤلیت یې هم داعش اخیستی، لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شوي وو. دغه راز دې ډلې په تېره ډسمبر میاشت کې د پاکستان پر سفارت هم د برید مسؤلیت اخیستی و. اسلام آباد دا د خپل سفیر د وژلو لپاره یوه هڅه بللې وه. تر هغې مخکې په تېره سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې پر سفارت په یوه ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی، د دې سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د سازمان په خپله بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دا بندیزونه لرې کړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ 50 غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه راغلي، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلي، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په ډسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان مېرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالان د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
د طالبانو لخوا په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې د ناروې د کډوالو شورا مشر چې افغانستان ته تللی او تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې کړې وایي د طالبانو یو شمېر چارواکي په موسسو کې د ښځو له کار او د نجونو له زده کړو سره موافق دي. یان اګلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي څو افغانان زیانمن نه سي. یان اګلن پرون د جنوري پر 11مه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالب چارواکو ترې غوښتي چې زغم ولري، خو نوموړی ټینګار کوي چې زغم ډېر خلک زیانمنوي.
I have met here in Kabul Taliban ministers, the minister of economy, the minister of refugees.
Kabul ki me de Taliban lizino wazirano sara wakatal de doy de iqtisad aw kadwalo lo wazirano aw de bahrani yo charo lo marasial sara me wakatal la so noro talib mashrano sara me hamle de kat dar lodal de tol mafiq de chin juno ta de zakro zamina barabar shi de tawafuq dar lo che khaze de bashari barkho ki kar wukri. دوی د غراز ویل چې نجونو ته د کار او زده کړو د اجازه په اړه کار کوي. دوی له موږ غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته ویل چې ډیر صبر نشو کولای، په ځانګړې توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان اګلن په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروې د کډوالو شورا افغانستان کې 400 ښځینه کارکونکې درلودې چې ټولې اوس پر کور ناستې دي. نوموړي وایي د دغو ښځو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې ښځې کولای سي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبرې طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان اګلن زیاته کړه اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو موسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان اګلند وایي د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبرې دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري خلک ډیر زیانمنېږي. په پایله کې ژوند له خطر سره مخامخېږي. موږ پلان درلود چې دیش په ورځو کې زرګونه بې ځایه شوو کسانو ته خیمې او د تودوخې وسایل برابر کړو.
د نروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی پخوا تر دې هم خبرداری ورکړې و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بېوزلۍ له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتېدونکی اقتصاد نور هم زیانمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسم ملګرو په آزاد مشاعرې سره لمانځلی وایي دا کار د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې ټنګټکور طالبانو بند کړی. خو له دې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې د ښځینو د سنګار یا آرایش سالونونو خاوندان ادا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې خپل سنګار ځایونه وتړي. اکثره دغه سنګارګري چې وایي د خپلو کورنیو سرپرست د طالبانو د حکومت دې اقدام ته اندېښمن دي. نور جزئیات دې نرګس مومن حسن زی په دې رپورټ کې اوري.
پانتونه و مکاتب ما اینا بسه کردن از این طریق میتونستم یک پول کسب کنم. یک
خپل نوم نخلی خواهی کورانای نوم یه ترین او دی بالخ پانتون ما سله ده وای شپک خواهین دیدی ارور نلری ده دی پلار مشلور ده دی کور مسئولیت ورغاری دی هیلی داوه چه خون کشی خو پانتون یه پرمخ و ترل شو. اغل ترین زیادوی لمجبوره یه پا سنگرزای که کار پیل کر چه کورانای خرد سوگرتی خود آکوی چه دی امر بالمعروف او نهی ان منکر لیاسات لخوا د سنگارزای خاون د تووویل شول چې د سنگار سالون و تړي. اغل ترین ازادي رادیو تووویل
بر ما اصرف
امر د امر بالمعروف لخوا زمونږ دکان ته خلک راغلل او وی ویل یو اونی وخت لري چې دکان بند کړي. مونږ هم دکانونه بند کړل او اوس مونږ ټوله په کورونو کې ناست یو. ټوله فقط جاړو او بس همدا مونږ ته یوازینی د رزق راوړلو لاره و.
اغل ترین زیاتوی چې د سره یاد سنگارزای کې او نورې خزه هم وی چې ټولو د مجبوریت لمخه کار کاوه. خو په خبره وس ټولې په کور وزګاری ناستې دي. د لغمان ولایت و سنگارګره چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ادعا وکړه. د سنگارګره وایي د سړک غاړې ټول سنگارتونونو ته لاس ورځي وخت ورکړي چې باید وتړل شي. دا چې سنگارزای له ښار لږ وتلی دی وایي نن یا سبا به زما سنگارزای ته هم ورسیږي.
ګانه پیدا په افغانستان شاید کې خطول ته معلوم ده چې ناینګان ته کاروبار نشته. ټول مجبور دي چې خزه کارو کې کنه او مجبوری پیدا کې نو دا ډېر سخت کیږي چې رګګان بن شي. موږ نه غواړو چې د سیو
په بغلان کې هم د لغمان په سیر سنگارګری ادعا کوي چې ورته ویل شوی خپل سنگارزایونه وتړی. د بغلان ولایت یو سنگارګره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل نوم واخلي.
موږ ټول ډېر خپه یو چې خپل ډوډۍ به څنګه لاسته راوړو. په ځانګړې توګه هغه ښځو چې کاری کوه او د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه درلوده. خو ټول هغه ښځې په کور ناستې دي او یوې مړې ډوډۍ ته مجبورې دي.
هرات ولایت کې هم دا ادعا شوی سنگارګره رویا حیدری چې وای پلار یې مړ دی او د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکی ده.
موږ په سنگارتون کې وو چې د امر بالمعروف کارکونکي راغلل او ویل سنگارتون بند کړئ. موږ هم ډېر ډار شوي وو. موږ ته یوه اونۍ وخت راکړ. موږ هم بند کړ. اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی. د هر څه نرخ لوړ شوی دی. د خلکو انګیزه هم له منځه تللې او بیا دا اقتصادي ستونزې.
د سنگارګرو دا ادعا او اندېښنې مو د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت لویان عاکف مهاجر سره هم شریک کړي. خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. خو نوموړي بیا نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکي امر بالمعروف وزارت د یو شمېر رسنیو هغه ادعا رد کړي چې ګواکې بلخ کې د ولایتي ریاست له لورې د ښځینهوو دوکانونه او بغلان کې سنگارتورونه تړل شوي دي. یاد وزارت وایي هڅه کوي د ښځینهوو دوکاندارانو لپاره ځانګړی ځای وټاکي. خو تر ټاکل کېدو پورې به دوی په خپلو ځایونو کې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې په ټول افغانستان کې څومره سنگارځایونه شته او په کوم شمېر نجونې او ښځې پکې په کار بوخت دي. یادونه ورده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ سره پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه ولګېدل. دوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو، کورسونو او په ډېریو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوې. نورو عامه ځایونه لکه پارکونه، ښځینه حمامونه او ورزشي کلبونو ته یې هم پر تګ بندیز ولګول شو. حجاب پرې اجباري او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوې. اوس دا د ادعاوې موجودې دي چې دوی ته یې ویلي چې سنګرتونونه هم وتړي. د یادونې وړ ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونه مخکې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
او په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسمې ملګرو په آزاد مشاعرې سره لمانځلي وایي دا کار د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې طالبانو په ودونو او کوژدو کې په خوشحالیو او ټنټکور بندیز لګولی دی. نور هاله په دې رپورټ کې
دغه مشاعره د غزنی ښار د خصوصي پوهنتون په کیپیټیریا کې جوړه شوې وه چې لسګونه تنه شاعرانو او د شعر مینهوالو پکې ګډون کړی و. که څه هم چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. دغه ځوان زاهد الله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوژدې په مناسبت ولسی مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګ ټکور او د موسیقي د شین خوشبندې محدودیتونه باندې وزه سوي دي. نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه ځینې ملګرو مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول. نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د کوزې پر بند باید متاسي او مشاعره جوړه کړو. نو دا د ملګرو خپل نظریه و، بس مشاعره جوړه کړل لاله آباد لري د کوزه په همدې مشاعره باندې تجلیل کړل.
شاغلی زیارمل زیاتوي دلته اوس له خلکو څخه خوشحالۍ اخیستل سوي دي. دغه یوه وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست دې په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعرې جوړې کړي. دوی وویل مشاعرې او شعرونه د ځوانانو د فکري بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول ترسره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دوی په پام کې لري چې مشاعرې جوړې او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعری سی پټولونه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتب باندې شعر او شاعری او شاعرانو ته لا واده ورکړي. ولی پټولو کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعری ته همدارنګه هغه مجالس چې د شعر او شاعری په اړه وی لا واده ورکو او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم مخلصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیرای کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیرای شاعران او استعدادونه دي چې غلی پاتې دي. که کار ورته وسی نو په راتلونکي کې ښه شاعران ورڅخه چڼکېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زنیز رحمت کندهار استاد ته میسج پریږدم په دله چازما میسج بنشروي او استاد حیوان لري مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ جوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه د مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سوي دي. کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرز چې خلک ته بشو کیږي چې هغه د کازي طالبی یا کا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرز چې او خلکو ته رسیږي هغه چاته نه رسیږي چې خوار غریب وي هغه یو سوانه لري. نو مرز ټوله طالبان خلکو جو ټوله طالبان وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته چې خپل حق ورسیږي. بلکې به موږ وايي په افغانستان کې به څو در څو دغه حالات وي. تقریبا دغه د دوه کال یا وخت پر کیږي چې دغه حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ خویندې زده کړې غواړي. بسته بالا بسته ډېر انتظار مرتبا بسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام و شه وخت ولري د خدای په من.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادي رادیو څخه هم دا اله داسې خوشامن ته باید مرستې وسره وسي او خوشامن ډېر لوېدلی ده. نه په مختلفو حکومت کې توجه ته سوې نه. اوس خوشامن سره باید اتمن مرستې وسي د تمبو د پایو د برکو او د هر شي مرستې وسره وسي. مننه.
السلام علیکم. دغه په پاسپورتو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران شته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي، او زه هیله کوم چې زما ژغ دې ته د اسلامي امارته پورې ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه او اساسي بشري حقونه. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د پرونۍ خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو خبره کړې. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 40 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید مسؤلیت اخیستو تر څنګه ادا کړې چې یو ځان مرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کله چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه دا یو بې هدفه برید و باله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه هم دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نه شي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزل د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس استانیزی سره هم وکتل. په پروان کې د طالبانو چارواکي ویلي سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بندوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان سید حکمت الله شمیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د 50 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې بند پاتې شوي کسان ژغورل شوي خو چا ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو فوایدامي وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي دي چې پر دغې لارې د تګ راتګ لپاره جدید چمتووالی ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 308 رسنیو په دې هیواد کې فعالیت درولی دی. د هغو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبې د دغې ټولنې لخوا خپرې شوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 590 رسنۍ فعالې وې چې اوس شمېر 129 ته راټیټ شوی دی. د ایران سترې محکمې د دې هیواد د دفاع وزارت د یو پخواني چارواکي علي رضا اکبري د اعدام حکم تایید کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون چهارشنبې وویل اکبري چې د ایران او بریتانیا تابعیت لري په جاسوسۍ تورن دی. هغه دا تورونه رد کړي دي. د علي رضا اکبري میرمنې د بی بی سي فارسي څانګې ته ویلي چې پر میړې د اعدام حکم صادر شوی دی. اکبري له 2019 کال را په دې خوا په زندان کې دی او پرون په اعدام محکوم شو. د اوکراین ولسمشر او د دې هیواد پوز د روسیې هغه ادارت کړي چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی دی. ولادیمیر زلنسکي پرون مازدیګر په یو ویډیویي پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی، خو د ده په خبره اوس په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پوز هم ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبلا اوښتې. او په جرمني کې تیر 2022 میلادي کال له 212,000 زیاتو کسانو د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمني د کډوالو د چارو فدرالي ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال جرمني ته د ورغلو کډوالو اکثریت د افغانستان، سوریه، ترکیه او عراق اتباع دي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم در مشروعان سر پا زکنان آزم نور در دیجون خوزا پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزا در پرمختگون و اوستونز و هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ثبات دمونگ امتیانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی همدغه خپل آیندې په اړه فکر کوو چې دونه درس مو ویلی موږ به آینده څه شي فکر په قدم دسه ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي له هغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي په خپله وګړه یې او بالاخره هېواد پرمختګ نه شي کولی د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډېر آرام چاپېریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوه خو اوس یې په کور کې نیولي
خپل محصلین په ډېر راحت توګه موږ تلای شو پانتون ته لاړ شو همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وي استادان ښځې وي خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سره موږ کوه شو درس وایو خپل لاړ شو پوهنتون په صحن کې وګرځو ډیر راحت سره وو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرامه فضا کې د استادان لاندې پوښتنې کولې کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به موږ ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کولی شو هغه خپل فکر ټول درس ته وو علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام او د موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شی چې موږ یې تشویقولی چې درس وایو
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده خواري یې ګاللې شپه او ورځ یوه کړې تر څو یو څه زده کړي د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر ورباندې کړی دی
باور کې د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نکو ما درس ویلی همه روزه درس وی مکمل درس وی بس اندا فکرونه ری چی خیر ده من گاینده به چه کیگی دا درس به چه رقم کیگی پاتی به چه کیگی تا دا سپوره ترسو چی دا خبر لاند باندی که دا ترسو چی دا قطعی شوا او آقا چی ثبات دمونگ امتیانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی د هغې ورځ نه دو څه پورې بس همیش ذهن مصروف ده یعنی همدا خپل آیندې په اړه فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلی موږ به آینده څه شي د موږ فقط یو سمستر پاتې یو همداسې د ټولو افغانانو دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره د ټولو نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه خزه ده څنګه کوي چې داسې یو وضعیت خزه ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک ونیسي زموږ ذهن هر شی دی بند کړي دي. مونږ فکر فقط همدسه ده چې ای دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو، ای دی به مونږ پرېږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو، ای دی به د مونږ وړې خویندې پرېږدي چې دوی مکتب ته لاړ شي. بس مونږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پر رای حل ورته پیدا کړو، رای حل نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د آخر کې چې د بعضې هیوادونو لخوانه کوم بورسې اعلانېږي یا بعضې ممتاز محصلینو ته، یعنی که غواړې په هغه هکله فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نه شي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې هم کوي، د نویو محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسېږي، شاید دې دپاره ښه واوسېږي. نو لکه د مونږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال وي یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هیوادو کې هر هیواد ځانته خپل ستاندردونه لري، هر هیواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هیواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسېږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هیواد ته؟ زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جیبي وي بورسیا پیدا کړي لاړ شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جیګي دي وکوی شم د یو بورسې له لارې نه خارجي هیواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي. لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي، نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي. دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لاره بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیا بیا د حجاب پاک له وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
د کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټولو اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بش کولی شئ چې راشئ له نږدې نه یې وګورئ، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکول شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دوکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندېږي، دی سخت خواشینی دی.
ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته رایه کېږي. مونږ شیرخوارګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو، هغه نه وروسته بیا تحصیلات عالي دي سه نیمه عالي او عالي لرو، یعنی قابلګي او نرسینګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم خزه ده، نلدوان او برقی هم خزه ده، مکمل زنانه دی ټول لالف نتریا پوری. او من چیلنج ورکو سه هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلويخ کلو کې جوړ نه کړلای شي سه ټول کارمندان خزی وی. زه متاسف شم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و ان شاء الله. موږ حاضر یو سه هر ساته د دې چیلنج ورکو سه کله دین اسلامی تر او شرعی تر نظام جوړ کړلای شي، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخی په توفه کې ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نیدی چه دی خزو لخوا با خزو تزدق لکی دلا خوب اس بی دلیل بند شویدی، بلکه دی اوش مرخزینه کاری مرکزونو پانگوالی هم بایی چه دوی بی وزلو او بی سرپرست مرمنو تا دی کار زمینه برابر کری با. خود دی طالبان و روستی حکم دی دوی کارونه بند کرل. سعید غزنیوال اول غنجونو سخدا چه ورته شکایت لری.
خزنه کارکول که می وک مرلی او غکوم بی وزلی مرمنی چې وکوند یو غوته په کور کې کار زمينه مسايده او خام مواد ملغوي اخیسته د مو کار ډیر کاروانو خو له بعد مرغتي نظام سقوط وکړ. بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مدوام مرکز کې موږ چې د مو کار د خزله خو د خزله پاره ده او څوک په دې نه وکنه سې کولای د موږ اجابونه مراد سوي دي. خو له بعد مرغه یو په فضا ډیر زیاته محدوده سو او پات له کوم دلیل په موږ بندیزونه ولګیده. زبر حاله ماصله ومه د نړیوال اړیکو برخه کې نو زل امتحان را وشرل د مې جاب خمرات سوي وو او ترڅنګ د ما دکانم باندې نو رښتیا هم دام ډیر زورون کې د کلتي ونجلې په دومره سختي په خو د ریګي خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجې د سيتي په کور کې نه او ډوډۍ په خکي په خو مخ سر وختي پورته کې دوه طلب خپل کار ته هم خپل پانتون تام د سي او رزنې پلان به جوړو. خو اوس لا بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناس یو او دی په تمه یې چې څوخ به اند امر سانی لري کیږي او موږ به برتله که په خوا خپل تاسو ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ پادر کیم زر کیم په چغو د وختونو پادر کیم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 7 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
پوتا پات کی گودرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گودرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدر من اوریدن کو اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس بدر نوزر کزر شویم. قدر من اوریدن کو دا ونی د ماشومان د شاخه کارونو باندې غیګو چې ولی ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه من کړی وي او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدن کو په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم که چیرې اداره ته وایي چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي.
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا دی خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې دی ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي لاغ نه باید منل شي او هغه منل شي. حتی په نظامی چارو که مثلا ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول تری یعنی په مجبور که هغه کارونه چې د ټول ممنوع حالات شي قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده واضح صراحت لري چې له ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په ژواک صاحب داسې راغلی دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلی دي مشخصا مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلی چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصه دا کلمه او جمله نده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانونو ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضعه کېږي هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړي وي او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 ماده کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي پلیدی کنید پلی. و پر حال پر بخکنی قوانین و پر اساسی قوانین که خدا موارد راغلی و سه ماشومان باید لده شاقه کارو لغنه لچارون باید مخنوی و شه او دی ده شاقه کارو تا باید وانسته ولشه.
پژواک صاحب داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې را څرګند شي خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره. موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم. په سره شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان تاسو څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او کنه کیږي او که کیږي عوامل څه دي هم د علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې لډی ربه د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی من وینو یعنی ضرورت نه دی خبره ته سمنګ پر بحث وکړو عملا وینو په خار بازار کې په کلو باندې کې چې ماشمون نه ډیره نوړ استفاده کیږي ته شاقه کورونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبور کیږي زه فکر کوم چې یعنی دی لامل نه وزیر چې د افغانستان دا نوړ شرایط نوړ وضعیت اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي او داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده خو په هر حال په کور کې نشته نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي کوره په هر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کیږي او دوی مجبوره کیږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو لم سلام نور لامل نه چې د دې بایس کې چې ماشمان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي
ډېره مننه که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي په ژواک سب
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډیرو ننګرتیاو سره مخ وي نو من خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن ګټه وکړو
ډیره مننه کوم پښواک صاحب دا چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونشي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فلاندې موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي م مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي او دا مفکوره چې ځکه په ماشومتوب کې دونه فشار واچو شاقه کارو ته اړکو چې ترڅو سي د ځوانۍ کې کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیا د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی ترڅو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه واوریدي دا ود دي ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو مډال کړه تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو حضور کازري کو تاسو ټول پلو لاس پرو خو وخت ولري
زندگی میں دل تانا چه آسمان کی سور نوری زندگی دے دل مانا چه کتاب کی سور نوری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوارا سے بگڑو نہ گرز جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی سٹوری نوی زندگی رے دل مانا چھ کتاب کی سٹوری نوی